سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو موخه کدا ساده راډیو ناري د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټ کال سره سم نن او سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې د ریاست له وړاندوینې سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو برخو کې به تر 80 سانتي پورې واوره ورېږي. د ادارې د باران اندازه له 1500 ملي تر 500 ملي مترو پورې اټکل کړی ده. په دې حال کې د طالبانو د فواید امنیت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دي چې د درنې واورې د ورېدو له کبله د سلنګ لوی لار بیا بند شوې ده. بل پلو بیا د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن بیا خبر پاڼې کې ویلي چې اوس د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی. د دغه وزارت خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو څخه د واورې د ورېدو له کبله محدود شوی وه او له همدې کبله دغه هوایي ډګر ته الوتنې لغوه شوې وې. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیری وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 نمبر پریکړه لیک او د افغانانو د ژوند د ښېګڼې لپاره د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ کوي. رابرټ ډیکسن نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې اړه یې په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او هغوی سره د پرمختګ پر ممکنو لارو غږېدلی دی. ډیکسن همداراز په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر فعالانو او ښځو سره په افغانستان کې د هغوی د اوسني ژوند په اړه هم خبرې کړې. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج د فیر د هغه پریکړه لیک ملاتړ کړی چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارل کېدو غوښتنه پکې شوې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. او د پاکستان پارلمان نن رئیس وټاکه. ایاز خان شو د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د پارلمان د غړو د رایو په اکثریت رئیس غوره شو. د پارلمان په ملي جرګه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پلوي غړو د صادق له انتخابېدو سره مخالفت وکړ او ادعا یې وکړه چې د پاکستان د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې پراخه درغلې شوې ده. د پاکستان ملي جرګې 300 شپږ دېر چوکۍ لري او د دې لپاره چې هیڅ ګوند 50 جمعې او رایې ترلاسه نه کړی شي اوس د څو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې حکومت جوړیږي. ټاکل شوی ده چې شهباز شریف د یکشنبې په ورځ د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. اوس هم په افغانستان کې وروستۍ وروختونو ته تمکی و. په افغانستان کې په څو وروستۍ ورځو کې د واورې او بارانونو له کبله په ټول افغانستان کې 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا چې دغه وروختونو نور څه تاوانونه خلکو ته اړولي ورزو تفصیلي له اکرام الله اکرام نه اورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو او سړی هوا له امله 9 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنی او تا په استولي ویډیو کلیپ کې ویلي
له پیښو سره د مبارزې ولایتي ریاستونو د رئیسانو د روستي راپور له مخې د واورې او بارانونو او سړی هوا له امله لبد مرغه 9 کسو هوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 2 کسان هم زخمیان شوي دي. همدارنګه درې کورونه په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 15 اویا څاروي هم تلف شوي دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنۍ ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنې واوري او یخنۍ د ملدارانو زرګونه ساروي لمنځه وړي دي. په دې سره هغه بزګران هم چې لوړان دي سخت وچکالۍ ځپلي له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شویو ساروي شمیر ته سوو په فاریاب کې له زرو ډیر یاد شوی خو په رسمي ډول دا شمیر اعلان دي تایید شوی. د دې ولایتونو سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سر پاتې شوی او د واورې ورېدنې لامل لمنځه تللی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوی چې په کې ښکاري د هرات زندجان ولسوالۍ کې هغه سیمه چې څمو د وړاندې سخت زلزلې وځپاله د یخنۍ لامل لسګونه څاروي مړه شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي حامد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د تیز باران او یخنۍ لامل شپږ څاروي لمنځه تللی. دی له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه هم خراب شو، واوري دی، وریږي او بارانونه دي. مال مرانه مړ شو، شپک سره مال می ساتلې، مال می ډیر دی، خوشپک سره مال مرانه مړ شو. نور هم دغه سی په دغه بارانونه واورو وهرانه خراب شو. څوک نشته چې په افغانستان کې زمونږ غږ واوري، زمونږ فریاد واوري، زمونږ دغه مالونه مونږ تراشي، چې زمونږ حال پوښتې، چې زمونږ حال سره زمونږ سره کومک وکړي، امداد را سره وکړي، د دوی لپاره زمينه برابره کړي. مونږ غریب خلک بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او دغه شان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په هغې بیړنۍ ناسته کې چې د اړوندو وزارتونو سره یې کړې ځانګړي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او د غشان د لویو لارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې، شړکند بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچا تر نورو هغو زیات وي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانو افغانانو جنود د ځان وژنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. غلی بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې د پنځم به پورزي پاشنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55 غونډه کې وړاندې کړ زیاته کړه چې دا ځان وژنې ډیرې د افغانستان په سویل کې د ځوانو جنونو لخوا شوې دي. تفصیل له سناکه کړناورو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د ځوانو افغانانو د ځان وژنې د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی. ښاغلی بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 50% پیښې د ځوانو نجونو ترمنځ دي او ډیری یې د افغانستان په سویل کې ترسره شوې دي. هغه دغه راپور د پنجشنبې په ورځ په جنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55 غونډه کې وړاندې کړ. د ښاغلي بینټ په خبره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض، ځپل او محرومیت بنسټیز شکل لري چې د پټوکو دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ ځورول د بشریت ضد یو جنایت دی. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د ځوانو نجونو د ځان وژنې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې کورنۍ ډیری دې ته اړ کیږي چې دا قضیې پټې وساتي. یو له دوی څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د تېرې زیږدیز میاشتې په لومړیو کې د دې پټوکو طالبانو د دوی یوه ملګرې د حجاب نه مراتولو په تور د کابل په مکرویانو کې نیولې وه چې په خبره یې له خوشي کېدو وروسته یې ځان وژنه وکړه.
اول لاره له یوې جلۍ سره روانه ومه، له موټر نه کسان کته شول او دا جلۍ بوتله ما ته هېڅ نه دي ویلې، فقط دا نجلۍ د ماله څنګه بوتله ویوړله. هغه هم په زوره جلۍ چغې وهي او دوی په موټر کې اچوي. بیا درې ورځې پاس دا جلۍ راغله. درې ورځې پاس تاسو باور وکړئ په هغه ورځ راغله جلۍ ځان وژنه کړې ده.
د دې په خبره د نجلۍ کورنۍ تر اوسه نه ده توانېدلې چې د خپلې لور د ځان وژنې قضیه رسنی زکړي او په ټوکوي د امنیتي ستونزو له امله چوپه خوله پاتې شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د ځان وژنې له امله د تاوتریخوالي او محدودیتونو زیاتوالی بولي.
متاسفانه وضعیت کنونی کې طالب به بار آورده سر روح و روان
له بده مرغه دغه اوسنی وضعیت چې طالبانو رامنځته کړی د ښځو پر روح او روان یې ډیر بد اغیز پرېښی. لوی خو اقتصادي ستونزې لري او لبلې خو د کار او زده کړې اجازه نه لري چې په پایله کې ناهیلي کیږي او ځان وژنه کوي. په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نجونو ځان وژنه کړې ده.
زیاتې از خانمای خپل خودکشي کردن در ولایت مختلف.
د افغانستان لپاره د بشري خونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل راپور کې په ځینو دینی مدرسو کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې په ګډون تاوتریخوالي او ناوړه چلند ته هم اشاره کړې ده. ښاغلی بنټ زیاته کړې داسې تورونه شته چې دا ناوړه چلند د دینی مدرسو د هغو ښوونکو لخوا ترسره کیږي چې د پټوکو د خپل د عمل په وړاندې معافیت لري. د ښځو او نجونو د ځان وژنې په اړه د ریچارډ بنټ د نوي راپور او د ښځو د حقونو د فعالانو وینی شاهدانو د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول تورونه او راپورونه رد کړي او تل یې دا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او لکیو حقونه خوندي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث له ازادي راډیو.
د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ سیالۍ د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. یاد سیالۍ چې د 13 فبروري میاشتې په 28مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان په کوربه توګه پیل شوې، د درېمې ورځې په وروستۍ سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان تدیو سلیولو سمندو هدف پوره کړي. ورزو بختیار ساحل له دغه لوبې نور جزئیات اورو. د دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم در سره مهره وای.
Their first test match success. It's been 6 years in coming. It's not the most demonstrative character, Andrew Balburnie, but you can see what it means to him. Look at that. So many smiling faces, so much happiness. Marlo Bryan still alongside me.
دا هغه شیبی دی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازینی ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د 13 فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتو پیل شوې وه، د درېمې ورځې په وروستي سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان د 111 پنډو هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې ایرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچه ګټلې وه، توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم ځدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د ایرلند لپاره 15 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې له افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم خو نه کړ. ابراهیم ځدران او رحمت شاه زر له لاسه کرل او بلاخره ټوله لوبډلې په 213 منډو وسوځیده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه وهله. د افغانستان لوري ورکل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ. په دویم پاړۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډی بیلبرن 55 او ټکر بیا 22 نه سوځیدلې منډې وکړې. نوې زدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي او په دویم پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل،
I think the first day when we were batting so we
let us the lumri urad kala che mur shato pohana wanakra lobamu lala fatla lewa the ireland to pachun ko pachangde thoga chatak to pachun ko padir discipline sara to pachawan wakra mur padir lobak ki zini musbat tiki ham dar lodal che the navid zadran rahman allah gurbuz او زیا اکبر لوبوی ایرلند ته د لومړی ټیسټ سیالۍ له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبې هم ډېرې زده کړې
کوو.
د ایرلند لوبډل مشر انډی بلبرنی بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکو ته مهمه وبلله. هغه وویل،
د ایرلند د کرکټ لپاره مهمه ورځ ده. موږ په اول ځل د ټیسټ سیالي وګټله. ټول هغو لوبغاړو، روزونکو او د لوبې ملاتړ کوونکو ډلګې ته هم مبارکي وایم چې مخکې د ایرلند په ملي لوبډله کې وو خو اوس نسته. دا بریا د ټولو شریکه ده.
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیاء الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولده چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړی افغانستان ګټلې وه او په دویمې کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په زنه باندې د نرو نوال کې په تنجی باندې به والو خوت ښکارې د زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیال چخه.
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکل راهي سي د خالونو شودل دوت شوی. دا امنه فنا غزل لرو.
اه د ناهلی تیارو تناستیم ویخل کشپا میدو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبه او ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د وشته په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاویده، ګل دوه درې قدمه لرې وخړه کې شو ویده و.
پر همدې کیسې نقد هم شوی. ځنکه یو شمیر شزی او نارینه خالو نشتی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لاند معلومات. د چیرونو لمخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره ویل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو ویل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې.
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا چې ښځینه بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خالونه لري او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تنجي باندې هم خالی ښی ده او دلته مې په دا لاس باندې هم ستنیوالي دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد چې شاوخوا 15-30 کاله عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندي او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوی خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خالونه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسو مې موالی دي او په دې تندي کې مې موالی دا تندي کې خو نو له کوچني ني او دغه لاسو مې نو په خپله والی دي په پاکستان کې. هلته چې به مېلې وې هلته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې چا به څوک به ډلو ته ورځي د چا خالو نه والو نو خو میا نه ونه اتنه
دا چې د دغه خالونو وهلو راس پوڅکی وو او یاد دی د غزنی اندړول سوالی یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال تر څنګ په خپل وخت کې د ځینو ناروغیو لپاره هم ماشومانو ته خالونه وروهل کېدل حاجی محمد قاسم په خپل هم په تندې خال او په لاسونو ستنی وهلې دي نوموړی وایي د تندې خال مې نه یادیږي چې چا او څو وخت راوهلی دی
د ناز پارې ولاکه وایي ما د ټول د کوبې دا د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به وړومبی خو واکسین او شی او دغه نه تداوي تدبابت نه وو لکه دا اوس داسې ډاکتران دي شپخانې دي ملک دي خدای پالي دا خال هم پټول دي دوا او تداوي دپاره و دي ساعت انسانانو دپاره و او دغه ستنې سوالی کېدی دا هم د ساعت پاره وي
داسې هم نه ده چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کېږي بلکې ډېری ځوانان یې بیا د خیال او شوق لپاره وهي 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ یې خالونه وهلي او د زړه غشې نشانې پر کښلی دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی
ناز نه بلکې شوق د ځوانۍ و مجرتوب یو وخت ول نه نو دا ډېر رشکي وه خو ځکه هم دا خال وه او دا خو دومره یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وویل خو ډېر خلک په بازار کې خرګې وي نه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وږي پښتانه وږي بعض وخت په بندو باندې وږي نه لپاره د دردو او داسې ځوانان یې وږي بیا لپاره د شوق
دغه خالونه پوستنو رنګ نیل او ځینو نورو موادو وهل کېږي چې بیا هیڅ نه پاکېږي خو پوښتنه دا ده چې هلکانو ته به یوازې پر تندې خالونه وهل کېدل که پر زنه هم حاجي محمد قاسم یې ځواب وایي
یا په زنه باندې د نرو نه وهل کېږي په تندې باندې به یې والو یو رواج و ښه ورته ښکارېده او په زنې باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې ښه
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي
شنه خالونه وهي زرمې ټوپونه وهي خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لری پروتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندۍ ساتلای دی
شنه د خالونه تورې سترګې سر سالو پسند
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معنی لري شنه خالونه د افغان کلتور یو نښه ده کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري د شین خالۍ په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایی آرامي او ثبات سمبول دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي. له داسې غزلو څخه یو هم د امینې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلی دی. منندوی یم.
د ناهیلی تیارو تناستیم، آه د ناهیلی تیارو تناستیم، ویښه لکه شپه ویدو تناستیم. عشقه احساسات می کنگل شوی دی، عشقه احساسات می کنگل شوی دی، مسکه د زړګي لمبو ته ناستیم. ژوند د تراژید فلم په څیر زما، ژوند د تراژید فلم په څیر زما، سرې سترګې زه صحنو ته ناستیم. یوس پر غیت هیل خودی زل وکړی، یوس پر غیت هیل خودی زل وکړی، سو پورې بمړو ایرو تناستیم. ما غوندې ډک دی لدردونو سره، ما غوندې ډک دی لدردونو سره، نن د خاموشی کیسو تناستیم. څومره لوی کارونه رانه پاتې دي، څه وړو وړو پلمو تناستیم. ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، زکه داسې بندو رو ته ناستیم. شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، زه د بارانه نغمو ته ناستیم، زه د بارانه تناستیم. آه د ناهیلی تیارو تناستیم، ویښه لکه شپه ویدو تناستیم، ویښه لکه شپه ویدو تناستیم.
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساري شو چې د شعر د نقد یو کتاب پاڼې اړو. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه راسره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی، او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي، او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوې دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څرل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامیدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو بحث شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقي څه شی ده، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه یې لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسیدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی. د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوي دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي، شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي. یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامیدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلې چې پکې د دې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې نوی او بهترین تمامیدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه د دوی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافی ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نورو ډیر موضوعات په دې کافی اړوند چې دي په هغوی باندې هر اړخیز خبرې راغلې دي. او بل کتاب که په دغه کتاب کې چې دی بیان دی علم په اړه کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کمو کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي. د بیان د کتاب موضوعاتو په اړه، د بیان د علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاخه په هیدلو لپاره یې په موضوعات کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي. یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، یلې شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډیره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډیره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزه پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ون منزل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټه کې زیږیدلی او د اویاو کالو په عمر کې د پروری په څلېرویشتمه نیټه کال 2021 کې مینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټۍ اوډیګرام کې جوړه کړې چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اوړمی کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستانخیل وویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ، لیک او ادبي خدماتو پېښور، مردان او ملکنډ پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلی شوې، خو هغه هم هڅې کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړی تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف دا یوه مصره چې ده وایي روغانی د چونې ګټ دی چې لوندیږي نو تودیږي. په دغه لړب کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغو رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزۍ کې چې هم داسې شاعران دي چې هغو رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا به ورته د سوات شیکسپیر، روغانی بابا ورته د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا به دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګورې ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، دستوري ته وویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړی، د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. دی وایي روغانی بابا په خپله شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه څېړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هډول اکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زده وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې، تقریبا چې په بله ژبه کې هم نشته، چې هغه ساینسي اصطلاحات دونه په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که د خیال شي د سیکل په اوږو سوري چې روانې نو ودانې چې ودرېږي نو تل لوېږي. نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بهرحال بلا شي ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېره زده کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم هغه خلق یادوي چې خدماتي کړي وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړي وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډېره لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو د هغه وګورئ، یو خو دا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نه نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی. ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتي چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
پهبل مین یم د ازغو په منځ کې ژوند تېروم، لکه یو فکر د ازغو په منځ کې ژوند تېروم.
دستوري په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سوات کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ځوان تکړه لیکوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دې کس نقد د ویشت پونم بلومړی له شاغلی ځلاند څخه دا کیسه واورو، بیا به په همدې کس کره کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور و، توند او تریو، تور اساد سګو ته نه نوځي. د پخپل څلور پنځه تار سپینو وېښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ورسره په عذاب چې وي. داسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین وېښته یې د شهادت په ګوته سریخ و، ور پوی کړل وېښته والوت، د ستونی ستخ شو، لاړې یې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دا یې مړ څه به وشي؟ د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولی به یې. لاسې پورته ونیو چې کاشې کړګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې ویړې شوې،
دومره توان هم بس دی. لاس یې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی و. د چمبې ورپورته د لاس سپین ویښتان یوې خواته اوښتي و. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې یې تنګې شوې. مرګ مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مې څښلي، څه کوپر خو مې نه دی کړی. په هغې دنیا به ویالې بهېږي. سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خو مې وژلي نه دي. کینو لاس یې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ. سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزه یې کش کړې. ویښته خو د هر چا تویېږي، توی دي شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، پکې ښومړې خولۍ راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاس یې داسې ټک وها لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او درد یې نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب، مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چېرته د کیسې نخ ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده، او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبول په بڼه استفاده ځنې، او په همدې خاطر مې انتخاب کړی دی چې د کیسې محتوا نه واضح کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي، او په کیسه کې د بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله ناکله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي، بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي. نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی دی، او که نه فکر مورته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو، د ویشته کلمه؟
البته له ډېر فکر او دقت وروسته مې دغه نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه یې نه ایجادوله د کیسې هنریت ته یا د کیسې محتوا ته. وروسته له دقت او ډېر فکر مې د نوم انتخاب کړ، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی، خو دې په خاطر نه شي، یعنی ما بل نوم نه شوی انتخابولی نوښته مې د کیسې ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکې شته او د کیسې محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلان صاحب په شامه هیڅ شروع کړي، دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالی شي. ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي. لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی، سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت دکسب سر کې یاد کړی؟
کله چې موږ د یو ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره وایم چې زموږ نیکه به خدای دې وبخښي، چې دی به کله ناروغ و، موږ به چې کوټې ته ورغلو، نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټا کې یو بل ډول بوی خپور و. یعنې کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوی درکولی چې څه شي بوی دی، خو دومره یاته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه. او د شربت له ماشومتوبه شربت له بوی سمونږ د ماشومتوبه آشنایی شي، هغه بوی یعنی ډېر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان صاحب وبخښئ، د دې له خاطره چې دلته ستاسو په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه، د دې په ځای فرسن د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپل خاطره مې درلود چې دغه بوی ماته شاید نرسو کې بل ډول لاګړی شي ماته دغه بوی کده الکول ووم د شربت اورته کاری دا یعنی داس مې ندی ویل شي په کیسه کې چې حتمی د شربت بوی وکنه
یعنی مطلب مو د دوا یو بوی د دوا یو بوی کنه تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په وشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی
یاره زکه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو د خی چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري یا
وبخښئ دا خبره مو سمه ده زما مطلب دا اوسې دغه جمله سی وروسته تاسو په سل کې چې لکه چې ورسره په عذاب وي دا جمله مداخله ده
فکر کوم مو چې دقت ورته وکړ دې جملې ته کواینا وای شاید داسې ویلی وای چې یعنی دای په عذاب وو خدا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر و درې چې یو څوک سر کې ګوتی وای لکه ورسره په عذاب چی وي د لکه کلمه واینا ته نږدې کیږي خو فکر کوم داسې وچا واینا بم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته و دروي
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړی ده مثلا تاسو چې لیکي چې ساري داسې کوش کړ لکه خپل خبرې ته چې دلیل ګوري دلته یو خبره ده ځلان صاحب کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي یو تاکید ته مخه کوي مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته رکسې البته د ایو ځای حرکات دی مثلا سری حرکات لاس سترګو ته ونی ویشتو ته ور پکړل ویشتال وزي ستونی سخ کیږي لاړی تیروي دغه جمله مو لنډ لنډ لیکلې دي کله چې حرکات سر په سر راځي جمله اکثر وخت لنډ موثر وي دې ته مو پام که په خپل د جمله همداسې لیکل شي
بالکل د جمله ته په پام سم لاندې راخستې دي ځکه چې خپل کله کیسه لیکم کوشش مې دا وی هڅه مې دا وی چې څومره لاندې جمله انتخاب شي او که په لاندې جمله کې یو خبره واضح کیږي نو درازوالی او ګوري ته به حاجت نه وي البته دې ته په پام چې کیسه وګدان شي او د بې ځایه وګدوالی نه وژغورل شي په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب خو د سر وشتې سپین دی د لاس وشتې سپین دی د مرګ خبره کوي سپین رنګ د مارک سیمبول دی قصتی مو دا وشته سپین کړی دی او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی یعنی تکرار کړی مو د وشتو کلمه
وښته کدلته په دې کې مو فکر وکړو په دې د سړی سپین وښته د وښتون راته یتل یا د لاس سپین وښتون یا د سر وښتون خپل د ژوند ورسته یا د زوال ورځي خي یعنی کدلته د سیمبول په توګه تریکور اخته شوی دی او یعنی دا وښته د ژوند سره تشبیه کول شو چې د روټکې دو سره خپل زوال هم پیدیږي او که انسان وغوړي او یو نه غوړي د ژوند یعنی مختدریږي نه او روان وي
او سپین رنگ هم د مارک سیمبول دی کله چې په کیسه کې په شیشو مړي خولې راماتی وي بیا د کړکې لپرانستلو سره شمال نرم لګي فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي شمال باید نرم نه وي پوست نه وي
د دغه جمله ته مخکې دوام ځکه کلمه هغه کیسه ولا سره خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه د نن له خوا ګرم وي او بیرون یخ وي دا وخت کې کړکۍ یا د شیشې البته شیشې یا د هم شیشې خولې کوي خو ډېر به ځای بم ځکه نه وي د تصویر چې پوری کې ګرمي وي نه خوای چې کیسه خاله البته شیشو خاله کړی وی او داس یو اگر مت شوی
د کړکې له پرانستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا و مطلب څه ده
یعنی د باندې څوک نه و یعنی نه ماشومان یا چوپتیا په دې معنی چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. ما ته بیا وروسته راځي چې
وروسته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی خو په خپل د چوپتیا معنی ورکوي.
بالکل لاس کروشی کیسه یو سر سره لاندېږي. خو یعنی ما داسې وغوښتل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب
لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. ځلان صاحب زما په فکر دی ولوستونکي په صفت باندې دا ډیره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډیر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډیرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکي پوه کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلمات لوستونکو مو پوهاوی، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکو پوهاوی.
زما خپل تل هڅه دا وي چې په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څېره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې ما د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخیر اخلو یا سیمبول کارو بیا موږ کیسه لزان سره اخلي او خای ډیرو صحنو ته بوزیمت ته میداد چې کیسه کې د کرکټر تر دې سپاتو چې خادي څومره د دسترګو رنگ څه ډول د پوزه لاندې د کوګ داده تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمه وي او د دوی کړنې ته واټوم شي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادو چې پوزه لوړه ده او همدغه لوړواله په کیسه کې نقش نه لري نه به یادو. که د کرکټر سترګې شنه یادو یا تور یادو، که همدغه شین رنگ او یا تور رنگ او یا لوی یا وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویرو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، له د سر له ویښتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویښته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد شوي؟ لاس یاد سوی دی، ګونځې ګونځې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې شوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده تاسو سره نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه هغه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې روناپاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم
ځلان صاحب، ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو ژباړل شوی کتاب په اړه د اتم ټولګي د یو زکونکي حریوان سر د سر شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
ران په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د ننداره څلور لوکاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې او میلمستون لري. هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بې غمه وي، د دې مجبور نه دي داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه یې د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي، خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي او ښارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې په اصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي، خو مکر مور او خور هغه نه پیژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د پاسپورټ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کړی یې وژلی او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ راورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي؟ د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی هریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغان جنو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
جان